ازادي رادیو د خبرونې ته خرغلاست درنو اوریدونکو په دې سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې زه احمد تکل وړاندې کوم. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې له 155 ډیر کسان له هغه اورګاډي څخه ژغورلي دي چې بلوچ بلتون پالو پرون د دې ایالت په بولان ولسوالۍ کې ولجه کړ. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون وویل پر دې اورګاډي د برید پر مهال یې لسګونه کسان یرغمل کړي دي. د برید پړه د بلوڅ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې او ویلي دي چې پر اورګاډي له چاودنې وروسته یې لسګونه امنیتي سرتیري وژلي دي. د ډلې د پاکستان د زندانونو د خپلو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. نوموړې ډلې دا هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 تنه ترهګر وژل شوي دي. د باجاور، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمه کې سوداګري بنده شوې او د کرښې په دواړو غاړو کې حتی د جنازې په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو پرون په باجاور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان پر چارواکو غږ وکړ چې سوداګریز اړیکې او مواصلاتي او ترانسپورتي لارې د سیاست سره نه ګډوي. پاکستان له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پر اخیستو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. متحد ایالاتونو په سوریه کې د حکومت او کورد جنګیالیو ترمنځ د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې دا وسلوال په ملي حکومت ورګډیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل متحد ایالات د دمشق د موقت ادارې او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ترمنځ د موافقې چې په متحد سوریه کې د کورد وسلوالو ګډون ته لاره هواروي هرکلی کوي. د موقت ولسمشر احمد الشره په مشرۍ د سوریې نوې ادارې له وسلوالو ډلو غوښتي دي چې خپلې وسلې کیږدي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې 14 کورنۍ جګړې نه وروسته ټول هیواد اداره کړي. د سوریې جمهوري ریاست د دوشنبه په ورځ له کورد ځواکونو د جوړې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له مشر سره موافقه اعلان کړه. د ځواکونو چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې په برخه کې امریکا ملاتړ کوي په تیره یوه لسیزه کې د سوریې د شمال ختیځ پر پراخو سیمو ولکه درلوده. او کاناډا وایي د امریکا له لوري د دې هیواد پر وارداتو د تعرفې د لوړولو پر وړاندې بدځوابي اقدام وکړي. د کاناډا د انرژي وزیر جاناتان ویلکنسن پرون له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل او اوتاوا به د امریکا د تعرفې په ځواب کې سمدستي پر امریکا پر امریکایي وارداتو تعرفه لوړه کړي، خو ده په عین حال کې زیاته کړه چې کاناډا نه غواړي له امریکا سره سوداګریزه جګړه پراخه شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل امریکا ته د کاناډا او نورو هیوادونو د فولادو او المونیمو پر وارداتو د 25% تعرفې عملي کول به نن پیل شي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ماسپښین ژمنه وکړه چې د کاناډا د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه به 50% ته لوړه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لشپگو ده مخام ترشپگو پا لندو چپو نولس یویشت او پینزویشت مترو او ری او ده مخام لشپگو ده سهر ترشپگو ازادی راڈیو پا منزنه چپا دولس شپگ نوی خبرونی کوی. قدر من اوریدون کو لکت سنگه چی ما مخی هم یادوانا وکڑا ده ده خبرونی پا دیر برخه که دو اونیز پروگرامونه خبریگی. لبرای ده زوانانو لپاره ده ازادی راڈیو زنگره پروگرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې د فلمونو له لوبغاړي سویتا سره د ازادۍ راډیو مرکه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا لمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانانو جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون ونه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګرټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکې خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
دغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو. ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله د بداس حل کې شي، روژه لکه د اعصاب خرابۍ او دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، خو داس حال کې چې روژه کمزوری اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله منه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دې جوړه کړي یا مثلا جنجال دې وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي، اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده، یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کې یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابه کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي، جنجال پیښیږي، منازع پیښیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې ده هغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلق چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته، منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که تاسو تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان په اړه راته وایي؟
الحمدلله زه هیڅ نه نشه یي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلیما خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا واته ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زما له نظره پاری کې بد دغه د منازعاتو فیصدی ممکن 10% پورې اوسيږي، ډیره بونه اوسيږي.
اکه راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، د ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي، کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسيږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه وی لکه د سيدي لکه بنديان مکمل ملک بنديان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، دی غوي عکس العمل ډېر فرق کوي. زګه غوي چې وزي سهار هغوی په دې د غوي زما کوټ بهر وزمه بازار ته زمه، جو قبل روزي خپل بچي د خپل کوټ خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه، نو غوي چې لګ معمولي او دغه سره مخ شي غوي عکس العمل ډېر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار لري روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغه سینې دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې اکثر عملونه خي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښ نه ورکوي، او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي، هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یو وزن دلیل زده بولم.
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره بهر په جنجالي
برخورد، اکثرت خشن برخوردي په یواز دي چې پرېر سول حمز ډول سره خپل خبره هر مشکل چی خلاص کی او ختم کی ډېر خشن برخورد کی ک دوه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کی او ملامت په کې روزه ولی ولاسن اصلا ملامت په کې روزه نه ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کی دی لکه دی لوس برق بشان وي بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي یا نشه یي توکي یا پاراسوي چي د سګرټي که نسواري که دا نور شیانی په دې خبرې وکوي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابره یي هغوی خو بس هسې هم په بانه یي اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټ یو که هر بل نشه یي توکي وي نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نور
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده دا خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړئ
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم مینټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنۍ مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته باید له ډېره حوصله مندۍ نه باید کار ځکه دا یو مسؤلیت دی غټه سپارښتنه ده 5 کسه مثال که 5 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 5 کسه 10 کسه کېږي ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه که مشران وي که کشران وي
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه دته خپل ځان مثال درکوم که څوک ما سره زه پوهېږم د دې برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال چا دې وسه نه کیږي په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شیل ته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاص ستا جارمو مقابل شته ده ځوانان شته ده خلک شته ده خو بیا هم لکه اکثره ته تاسې دې چې نه کیږي هلته ته مجبور شي په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړې ستا دومره څوک خیال ده ساتي خپل غوسه په تا باندې دا کوي جامه هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته هم دغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي او وځم دا د ټوله چې د دوی یو خو هغه سچې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کوم نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي دغه شان دی او ناوړه عمل کوي نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي او بلاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپخیم نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاته لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځنې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه مخه خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دی مازغه می کار نه کوي په زیاده دی چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي الن که تا سره جنگ ونی کې هغه خبره هم له جنگ نه بهتره وي نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په څلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و حالان کې چې یو دوکاندار باید ډېر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډېر ښه اخلاق وکړي په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډېر ښه اوسي خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي هغه چې مې لیدل په یو ناسیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال وجه همدا یادوله چې روژه ده
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بې حوصلګي کوي یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بې حوصلې کس کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره جنګ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی دا پوډري دی خدا نه خواسته داسې یو خطاب د دوی ته کېږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بې حوصلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي
بله د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم که داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی نو عموما غوسه هم انسان ته راځي خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم
bale او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتۍ وایي چې زه روژه یم جارو جنجال کوي جنگ کوي تر وهلو پوری خبر رسیږي تاسو څه ورته وایي
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي روژه مونږ ته غوسه نه راولي روژې کې یوازې زمونږ ما د مخلط تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کېږي بل شی نه کېږي بل شی نه کېږي زموږ په مقابل کې خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی پروژه کې دغه شان غوسه کېږي د لاسه نه جنگ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوښه پاتې کېږي د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخ کې کېږي بازارونو ته تګ دی په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کې لای چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري بیا وسیلې کېږي او بیا په زمون کې روژه ملامتوي خو ټوله ګناه د دوی خپل وي، نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای د دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په ضمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسموقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کی، ړوند کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې وباندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چیشي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارو کې پروژه ماتی کې په دو کې کومک وکړي. او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډیره وسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه آرزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی، نو دې دپاره یې خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا د روژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه، او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي، یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي، او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
گران دوستانو، دا و دی دیونه د تان د چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
د آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، دا به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې، تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوبه یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګنسس کې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل که یم. مکتب می دولسم پا کابل خواه خیر خانه می نهلیس مریم که ما حالتا دولسم پوری پرزدکری وکلی، و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دلس کلانه کابل که ده ما مغلطا زغتشم جوان می مغلطیش. او ده بیاغ و خواه حالات تاسو تخو معلوم در طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنو نادون پس منگو نشوی که ولی چه خطول زدکو تا دوام ورکو، کورانه این جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا افغانستان که ایوه وادوال طول نارامه و ما امکانات بیدینه و چه منگ حال تا خپل زدکو تا دوام ورکو. بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدون و پس نو در ما نبی از دکری پانچ.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان زه خولی اگم بیخی و وراو زده هفته مشبار است و کالم یک پوره نام چیزا اتا پینزل است و کالو شبار است کالو چیزا را اغلم در فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روستو بیا رفشو و مکتب روستو فارغشو ما و اول خود اغم بدغ جریان که چیزا یا ایو از دکون که و نما پتا کوم فلمونو کې کار وکړه او دمره اوناري کار نه دغه لګ ډیر ما وکړ
میرمن سویتا مخکې دینه چې لا شوي تاسو کارونو ته د تاسو هنري اثارو ته راځي په سر کې دغه راته وایي چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق او که تصادف راغلی
فرشته جان تاس خوبیگه هر انسان دننه یو اغلدی کنه یو چه سره ده دو شوقوی بخپل پیگه چه کم کار دای کولشی پا چه بلتا مشکل بی لیکن دتا آسان بی داغ کار کول زه خو سعیده چه ده ما خو شوق ده و نر سره بیار ده ما ده تمثیل نزیاد شوق علاقه ده سندر و سوه زه سندره و بارم بکن زده دست کورانه اینا دست یو فامیل یو کورانه برخه و چه ما نشو چیز یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون ضرورتونه و دمون مشکلات و زده را وره و فرشته جانه اتو اقال و اوم چی دمون افلار وفات چه او بیا د مونږ یتیمان وړا خوین دیونه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید رود څه وکړو زه وړه وم عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تاکې ما عموره شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم کنه ما بغیر د دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه م لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان یم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبه
ډیر ښه دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې
دا په دیارلس سوه او نهه شپیتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نمباندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکرانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا اگه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کرد چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نمباندی
ډیر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده را ته وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خو داس حساب بود چې زه خو تاسو ته ما وایو چې زه افغان فلم ته راغلم زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکړه وی دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یې تا به د ډایرکټرانو وپېژنې. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات اداره پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدل. هغلته بیا زه د اداره مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو به او دید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم افتاد که نو به نظری سایدم التا سره دیچه اقوی دی هنر ادبیات پنزی استادم و خب بیا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده. نو اقوی فکر کم دیر مخ که در فلم شروع کرده و در نقش دی بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ.
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته وایي؟
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خاص کرده سه د ما په شان که کسان چې نوی را بلی و دخوا دست یخ لکس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چې قصه په څه راسر خیصه حساب دی د فلم طول ستوری په څه باندې ده دغه به یې زه واضح به یې دغه وویل چې دسې په دسې یو ساده هلک دی د کلي نه راغلی ډېر په انتهایی درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند ده قصه راسر خي. نو چې دای دسه په کلو کې د چا سه ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه وویل چې تا جانې څنګه تا موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرحومو چې اسکرپ نه به ما ول د فلم په د ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سه په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دوی که سناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاده کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ که د هغه صحنې په اړه راته ووایا مخکې نه مو موټر چلولی و که د دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایئ؟
د موټر خو باخت تاسو وی چې زه خو آلریډي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس مخکې نو موټر خو بيخي ماده و چلاوله یو نمز دا و لیکن شوق دا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می و که غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما و نه وی چې نه د ماده د دم را پیدم چې دوی زینا د سټاکي کی دوی زینا به په باندې کې په دوی پیدم او دوی ته ما دا شنه وی چې نه د ماده د ایستا ما و بشي نظری سایواله نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیالله امیل تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان دا موټر دا هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبی جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و نو ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د ثانې اخیستي
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې همالته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مون دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرو اما دا ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی داده موتت ده کره دل شوال چه یه اوندو تاسته میوی چه دواغره واری دست ده ما نه دروازه هم دسته و لگی ده خلکو او موترم آب شو بیام یه آورد ده یه هندوست ده کرو شو نور دا ری فرشته جان چې ما د خپل نوایب نظری ستم د خبره کړي خو هغه نه را سره منو در خطر ده که یم دا چالور میشته زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه خو چه کلم چه دو شده مرز ولد پا من بانده سالا تخ وارده لیده فرشته جانه نو دغا سختی و سنه و لبنده نتیده ای با چلور میاشتی ده غرمی ده پانه سالا تخ وارده لی من تسام دوده دیمه برا کرده ده ما ده تور و نغاقه خاطره ده چه من پا ده سریان دوران که دو نرمندان و تخمیتران و طول صرف سالا تخ وارده لی من فراخم ده کرده پکی
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر تاسو ته معلوم ده ک د 10 دقیق شمیر درته معلوم یا وریدونکو سره شریک کی چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی
فرشتہ جان د مخه فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول اما در نور تلویزیون کارونه چی دیده ستیج داده نمایش نامو در بیا به حساب دی زیاد دیده ده فلمونو ده ما اولنه فلم هم در غرماس سیاه فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیام سینمایی فلم و اراده درادمنش سایب فلم و غم سینمایی فلم و بیاد کچول سرگردان ده احب چون سایب یقا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر ده ده سناریو تر ده سلیمان لایق سایب و بل و پسی ده وروج فلم و برمکس سره ده داره چو فلمونه و دو فلمونه ده ملیک بزن یو هم داره سریال شو ده کندگوی هاو یو هم خلاف ده اختطاف ده یوسف رویا داره یو چو فلمونه زخو ده بیره کم بخ ده اون تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیا نظام بدل شو شو اونا دی کارونا بیا غدا وقت پا دی کراغ نا دونا پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کرال دی سر بیاسا ما دوام ورکر کارونا یکلو باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنه کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان د هغه هغه وخت کې زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په کال کې راغ د ماده په نا امامه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو ازادي و اما به هم در خپل انا خپل کوم راته بیا د مختلف فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې د خود دې خبرو خلاف بود صفت ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما تیجازه را کسه کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغه یو دو کال دو پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدلش نظام چه بدلش خو بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اغا دیر دیر سختی و اغا وقت بخی درد و زیاده اول خب با تلویزیون بانده پخپلا پشروع که در عرصه بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمک چه دایرکتری و دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی آقا بانده نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه او ازنه غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی طول ار و رمان تا زان زان تا ستونزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و پاتی شو ملتا وم بیادونه پس مجبور شو حالت در رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هرچه من بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زه نه خالی کنه انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی هغه وخت خودمون به برداشت نه بر وید چې بیا زه ژوندې را ووتم د هغه ځای نه وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر پر څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډیره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دغه قصې نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که دیر پا صداقت کار که دیر و نو بعد دقیقه وجه و فرشته جانی دقیقه سیاسی مسائل و دقیقه جگری و دقیقه حساب
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان ده درامی کی هم تاسو کار کرده که ده اغی کرکتر پا کرل را تو وی چه پا نوی کور نوی جوان ده دراما کی مو کم کرکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم ده نشرېده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یوې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبان او حکومت د طالبان په افغانستان کې کمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې دلته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېر زیات خوش مې کېږم، زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغو نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دغه نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه ممثل یم، ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، دوی ټول باندې ذهن، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. د مونږ هم مونږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته تاسو د خپرونې په پیل کې وایي چې د ما خوست پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بلکه د ما لاس بدنېږي، یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پس هم غواړم چې مورځای دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد اورز ده، خدای می تیم که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک و ره دی پهر گل دیولی، خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی نور خواهنده دی پاره در طول خدای رفت کی.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیاب اوسئ، مننه.
ستا دا پنگرو شرنگ شرنگ ستا دا پنگرو شرنگ شرنگ ستا دا پنگرو شرنگ ہر سہارا مثل وی پا چالو نم دسرو شندو